द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
د دې رادیو د ټلویزیون خبری خبرونه دا ګرانو اوریدونکو او کتونکو تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایو او نننې خبرونه به تاسو ورې دی شي زم قربان سمینا احسن
او ز نصر کاکا
او په نننې خبرونه کې مهمه سدی لاول هغې ته غوښ شي
د پاکستان فوج دا کوي له خیبر ایجنسی کې په یوې لوړې امنیتي پوستې باندې د افغانستان لخوا په یو ترګر برید کې د دې څلور عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د پیښې پړه د وسلوال طالبانو د منګل باغ ډلې لخوا مسؤلیت اخیستل شوی دی.
او په دې خبرونه کې به تاسو په دې موضوع هم تفصیل اوریدای شئ چې امریکا د پاکستان او هند ترمنځ چې کومه په لوړه کچه باندې خبرې اترې کیدونکې وي د هغې په ځنډېدو باندې مایوسي ښکاره کړې ده. دغه خبرې اترې د پاکستان او د هند ترمنځ د هغې پیښې نه پس ځنډولی شوې دي چې پاکستان د هند د اعتراض یا د نیوکو باوجود د کشمیر د جدای غوښتونکو ډلو سره ملاقات کړی.
د دې ترڅنګ د بلوچستان په کړکې ځپلې سیمه تربت کې چارواکي وایي د یوې کمپنۍ څلور تښتول سوو مزدورانو څخه یې د دریو مړي میندلې دي. د پیښې ذمهواري یوې وسلوالې ډلې بلوس ریپبلیکن آرمي منلې. په دې خپرونه کې قدرمنو اورېدونکو راسره یو شمېر مهم رپورټونه او خبرونه دي چې وار په وار به راسره اوري. خو د خپرونې په پیل کې د خیبر ایجنسۍ ولورې ته ځو چیرې چې د پاکستان پوځ وایي په غره کې لوړې یوې امنیتي پوستې باندې د افغانستان د پولې لخوا په یو ترګر برید کې د دې څلور عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. نور تفصیل راکوي ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې.
بیان دلته ابتدائی میڈیا تک خور چې دا افغانستان نړخه دا خیبر ایجنسی تیرا علاقه کې ځینې شرق خو دغلته د اخوند د پوځي پوسته او پاغې باندې دغه شوی دی. اعلامیه کې ویل شوي چې برید کې څلور پوځیان پټکه وژل شوي دي، څلور نور پای کې وژل شوي دي. خو دا هم دعوه کړې ده چې دغه د برید په ځواب کې هغوی دغه چې کوم برید کوونکي وو هغوی ټول وژلي. که څه هم په دغه کې شمېره نه معلومه چې په دغه برید کې څومره کسان ککړ وو، دوی څومره وژلي دي. دوی دعوه کړې چې دغه ټول برید کوونکي په جوابي حمله کې وژل شوي دي. او دغه دعوې چې پوسټ کړي دي او یا هغې نه وړاندې هم په دغه علاقه کې تیرا کې دغه په آزاده توګه باندې نه تهسېږي. اکرام دلته مهم خبره دا ده چې افغانستان د ننګرهار ولایت سره چې کومه تیرا زموږ پوله شریکه ده، په دغه پوله باندې په تېرو وختونو کې څومره کله نه چې دا عملیات روان دي. دا اولنۍ دلته په پوزیشن چوکۍ باندې د افغانستان له اړخه شوی دی. او که مونږ او شاته خبرونه وګورو، وروسته خبرونه وګورو، په تېرو وختونو کې پوز یو اړخ ته په تیرا کې د عملیاتو د ترسره کېدو دعوې کړې وې. اوسنۍ هغوی دا هم یو دعوه کړې وه چې په تیرا کې په زیاترو برخو کې چې کوم جنګیالو ډلې وي یا د هغو پلویانو هغه زیاتره یا خو نیول شوي وژل شوي دي او یا زیاتره هغوی افغانستان ته اورېدلي دي.
او ابراهیم شینواری صاحب، تاسو په دې باندې خبر وکړي چې هغلته پوځ دعوی کوي چې ډېرې علاقې یې صفا کړي هم دي. په خپله باندې په کوم ځای کې چې دغه چک پوسټ دی، دې طرف ته څومره د پاکستان د پوځ عملداري په خپله باندې شته دی؟ دوی خو خپل باندې دعوی کوي چې دغه ځای کې ډېر ترهګرو پر ضد عملیات سرته هم رسولي دي.
درې داسې یو راجګر په شمول باندې راجګر کې تېر ورځو ورځې مخکې هوایي بریدونه هم شوي چې په هغې په هکله باندې پوځ دا دعوه کړې وه. دا ویلي وو چې دا دوی تر اوسه قبضه کړې نه دي، خو چونکې دلته آبادي نشته دی او هغوی ضرورت نه محسوسوي چې په دې باندې خپل کنټرول ترلاسه کړي. خو دوی په دې باندې پوه شو چې دلته کله هم شکمنه مشکوکه جنګیالان راغلي، هغوی دوی خلاف هوایي بریدونه نه کار اخلي او هوایي بریدونه به کوي. باقي چې کومه څنګه خیر علاقه ده یا صفا ملک دین خیل اکا خیر کمر خیل دا کومه علاقه چې باړې سره تړل شوې دي او د هغې نه وړاندې چې کومې د برکم پر خیل او د شلوبر علاقې باغ میدان کې د هغې په هکله باندې وخت په وخت پوځ دا دعوی کړي چې هغه دا کلیر شوی دی. ملک دین خیل او بخیل برکم بر خیل او شلوبر علاقې چې وی باغ میدان هغه له خو کډوال هم تیر کال واپس تللی دي. حکومت چې د صفا علاقې دي چرته چې صفا کوم علاقه ده، اکا خیل علاقه ده یا کمر خیل علاقه ده او بیا خاصه توګه باندې د کوکی خیل کوم چې کوم علاقه ده هغه ته سوال نه واپس تللی. نو اوس دا پته په حقیقت توګه باندې لګي چې پوز دلته څومره کنټرول ترلاسه کړی دی، دا علاقې هغوی څومره پاکې کړي دي. ځکه سروسه پورې هغوی یو لفظ دوی استعمالی ڈی نوٹیفائی کول چې هغه دا اعلانې خوراک چې دا علاقه اوس موږ مکمل توګه پاک کړې ده فاډر سیکریټ یا ځایي نظامي ته دا وی یو خبر ورکړي چې اوس دلته چې کوم کډوال دی واپس راتلی شي څنګه لا کې تاسو ما ویل چې پاو د کمرشل او د کاخل او لاکي او د کوکیشل دغه ته کډوال نیته یو داش مېره د کډوالو تقریبا د دې شو وخت ته تاریخ زور پوره ده
سمه ده ډېر مننه ابراهيم شنواري صاحب موږ سره خبرو کولو
مهرباني
امریکا د ډیوی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده د پاکستان او افغانستان ترمنز تعلقات یو ور بیا د تاوتریخوالي سره مخ شوې دي او نننۍ چې کومه پیښه شوې ده نو که څه هم پاکستان دا دریز لري چې لاول راکټونه د افغانستان طرف نه داغله شوی وو خو د افغانستان حکومت دریز بیا د دینه جدا ده او په دې کې نوې پرمختګ ده چې په قبایلی علاقو کې خصوصا په خیبر ایجنسی کې چې کومه منګل باغ ډله ده هغه د دې حمله ذمہواري هم په سر باندې غسته ده د ډیوی ریډیو خبريال کمال سادات نه په دې موضوع باندې تفصیل او د افغانستان دریز د نننۍ پیښې په حواله سره شیبزاده پوښتله وو
اسلم کې خو دلته چې موږ نه د لابلو حکومتي چارواکو نه پوښتنه وکړو لمړی خو دوی په دې اکله سوي موږ خپل خاصتا دوی دا خبره کوله چې دا د سرحدیز وکونو سیمه دا غابای په دې اړه خبرې وکړي خو سرحدیز وکونو چې موږ خبرې وکړي خاصتا د جلال آباد یا د ننګرهار سرحدیز وکونو سره هغه هم وویل چې دوی له میډیا نه خبر شوي دي چې داسې یو څه پیښه رامنځته شوې ده خو نورې معلومات پرې نه کړل دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان کې برید کوونکي یا ترهګر چې دي هغه تر کابل نه نیولې دي افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دي افغانستان په حکومت په نورو خلکو باندې خاصتا په رونني دوه مثال ورکړي چې په کابل کې هم نړیوالو ځواکونو باندې چې په هغې ډېره مرکب له ملکي خلکو ته واوښته برید واشي دوی خو وایي چې د میډیا له لارې خبر شوي دي نورې داسې خاص څه پرې ونه ویل د دغې موضوع په اړه
کمال سادت کله زمونږ اوریدونکي خبر کوي چې د خیبر ایجنسۍ سره د افغانستان د پوله چې کم خوا دغه حمله شوې ده د افغانستان خوا ته کمی علاقې دي کمی سیمې دي
لمړی خو دا چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمه چې دا خو غرنی سیمه ده خو دې کې قبایل چې دي هغه اوسېږي خاصتا نه د پاکستان لخوا نه نه د افغانستان لخوا نه دلته داسې حکومتي جال چې دی یا نیش چې دی نه دی خور شوی هلته حکومتداري د دواړو اړخونو نه ډېره قوي نه ده دلته قومي سیستمونه دي بیا د افغانستان له طرف نه عربکي یا هغه ولسي ځواک دی چې د پدې سیمو کې یا په پکتیا سیمو کې د ننګرهار پدې سیمو کې د ډیرو کلونو رئیسی رواج دی خو اوس دلته ستونزمنه خبره دا ده چې په دې وروستیو کې چې د ننګرهار خاصتا بیا سوالیو چې هغه د پاکستان سره سرحد لري یا د ډیورنډ کرښې سره سرحد لري په دې سیمو کې امنیت یو څه خراب شوی دی اوس په دې وروستیو څو میاشتو کې چې د دولت اسلامي یا د داعش دا غنوی کسان را پیدا شوی دی د طالبانو هغه یو شمیر کسانو مستونزمنه خبره داسې کیږي چې معلومی کې نه چې دلته به د پیسې څنګه رامنځته کیږي دلته د شینوارو قومونه دي همداشان د خوګیانو قومونه دي او د ننګرهار د جلال آباد سیمه تللي د کونر طرف ته بیا همداشان د سپینغر طرف ته یو طرف ته زلزی دی بل طرف ته شینوار دغه قومونه دي نو دا اکثره قبایلي قومونه دي زیاتره د دوی رسم رواج یا د دوی د سیمې امنیت چې دی د قومي کلتورونو دستورونو له لارې نیسي
ډېره مننه کمال سادات ساسو ډېره مهرباني
ګلاو کډر منارودونکو د افغانستان د پاکستان د کرکټ په باب تاسو د کمال سادات او تر هغه مخه د ابراهيم شنواري ریپورتونه واوریدل خو د دې په داسې حال کې چې د همدغه کرکټ روان دی یو نوی سازمان د افغانستان او د پاکستان د ځوانانو ترمنځ د تاګ راتګ لا زیاتولو هڅې شروع کړې دي او د افغانستان د ځوانانو یو ډله د پاکستان سره شار اسلام آباد ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا شکولو په اړه په بحث کې برخه هم اخیسته ده زموږ خبريال رابیه پیر هم دې بیس ته ورغلی یو ریپورت تیار کړی او ریډو ته تاسو پام راګرځو.
د پاکستان او افغانستان ځوان کول د دوړو هوادونو د ستونزو یوازنې لار د ولسونو ترمنځ شرابتي او په تنظیمي کچه د یو بل په هواد کې مداخلت نه کول کړسوي. په اسلام آباد کې د پاکستان او د افغانستان د ځوانانو ترمنځ یو خصوصي مکالمه د پاکستان امن تعلیم او د پرمختګ فاونډیشن او د افغانستان د نوي نسل په نوم د مؤسسو د سوري لاندې وسوه. په دغه مکالمه کې د افغانستان او د پاکستان د مختلفو برخو څخه راغلي د شول سخصیت طالب بلمانو یاد پهنتونونو زده کړونکو ګډون وکړو. د ورځنی دغه مکالمه چې د تراګری زپل سوی د دوو ګاونډي هوادونو د ځوانانو ترمنځ سوی د مقصد په اړه د افغان ډلې مشر الیاس علمی دی و ریډیو ته وایي.
د دې د افپاک یو ډایالوګ چې موږ اورګنایز کړی دی، د دې هدف دا دی چې موږ غواړو چې د ځوانانو لاره د یو د ډیپلوماسي او چینل را پیدا شي د افغانستان او د پاکستان د خلک ترمنځ، ځکه چې دوارو مملکتونو خلق یا بل سره هیڅ مشکلات نه لري، خو یوازې مشکل دا ده چې موږ میډیا لاره ډیر بمبار چوي یو او نیگیټیو پرسپشن د موږ ترمنځ پیدا شوی دی، او دا نیگیټیو ایدیا موږ غواړو چې د دې پروګرام لاره رامه ایست.
د زیاتوی چې واړو هوادونو ځوانان چې د ټولې آبادی د 80% څخه زیات دي، د مثبت ډیپلوماسي په ذریعه دغه منفي تاثیر د منځه وړی سي او ستونزې هوارولی سي. په دغه پروګرام کې ګډون کوونکی د 400 ځوان امتیاز علي وای چې د دواړو هوادونو ترمنځ مشکلات لږ او غلط فهمي زیات دي، چې سبب یې د تګ راتګ او د خلکو ترمنځ د رابطو کمی ده.
د یو ګاونډي په حیثیت باندې زموږ هم سو هیڅ دغه د پرسنل انټرست دغه د افغانستان دی، نو هغه حوالی سره لږ ترخګري لکه سو مس انډرستانډینګ شته دي، سو مشکلات شته دي، خو زه دې ته په دې نظر ګورم چې مشکلات کم دي او غلط فهمي ډېرې دي په موږ منځ کې.
د بنو سره تعلق لرونکي ساره خان وایي چې د متواتر رپورټونو او د سرکاري بیانونو لوجیه هیره لره چې افغانان د پاکستان سره کرکه لري، خو هلته د سفر وروسته حقیقت ورته معلوم شو چې افغانان ډیر مینه ناک خلک دي.
خو مو خو دا خیال د بینګ ا سټوډنټ چې دا نه افغانستان دی نه پاکستان دی، میونس کې یو دریم کاست دی یا دریم پاور
دی. زیاته وی چې پکار دی چې پر دغه دریم طاقت خوښونه وننیول سیم، بلکې اس احسان چې د افغانستان د کندهار ښار څخه په دغه کلمه کې د ګډون لپاره راغلی و وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وخت په وخت کړکې چنې اړیکې د ولسونو نه بلکې د حکومتونو ستونزې دي چې په کار دی رفع کړی سي.
د افغانستان خلک او د پاکستان خلک دوی دواړه غواړي چې یو د بل سره سوله ولري. افغانان غواړي نه غواړي چې نور په جنگ کې وسیږي، ځکه چې موږ په جنگ کې هیڅ فائدہ ونه لیدا. اوس موږ غواړو چې د سولې پیغامونه پاکستان ته ولېږو، او زه په دې عقیده هم یم چې پاکستان خپل غواړي چې سوله ځکه چې موږ ټول د جنگ څخه ستړي سوي یو. نور
هم د افغانستان څخه راغلی محمد زازی وای چې پاکستان د تیرو 15 کلو راهیسې خپل لاري افغانانو ته خلاصې کړي او په ډیر مینه یې ملمستیا ورکړی و. اوس به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ځوان کول د ښه اړیکو د پرمختګ او د خوشحالۍ لاري پرانستل کیم.
اوس ضرورت دا دی چې د پاکستان عوام خلک، د افغانستان عوام خلک خپل منځونو کې هغه مینه او محبت چې لري هغه ته لا نور هم تقویه کړي، او د حل د پاره ملکی خلک روزي، د حل د پاره ځوانان روزي، د ځوانانو ترمنځ نور هم رابط زیات شي، تګ را تګ زیات شي، او په خبرو باندې بوخت شي تر څو د حل لاره د دواړو ملکونو د پاره د انټرست د پاره د حل لاره ورته پیدا کړي.
په دغه مکالمه کې برخه اخیستونکو د ټولو ملګرو دا وینا وه چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي او همزبي هیوادونه دي چې تر څو چې د مځکه او اسمان وي دا به وي، او دواړه هیوادونه د یو بل لپاره ډیر اهم دي، ولې چې امریکا او اتحاد ځواکونه روان دي. هند افغانستان سره پلونه شریکوي، او په داسې حال کې ضروری ده چې په سیمه کې امن ساتلو لپاره د یو بل په انتظامی امورو کې د مداخلت پر ځای په حکومتي او لسی کچا اقتصادي مخ په وړاندې رواني په دغه سیمه کې خپل لاري جوړ ریکړي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان او افغانستان ترمنز چې په تعلقاتو کې دغه تازه تاوتریخوالی شروع شوی دی، په دې موضوع باندې تاسو تفصیلي رپورټونه اورئ، خو دا څنګه ختمېدای شي؟ ولې چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي، دواړه شریک مفادات لري د یو بل سره، او بیا د ترهګرۍ پر ضد جګړه چې په پاکستان کې روانه ده، په افغانستان باندې هم د هغې اثر شته دی. افغانستان وخت په وخت د پاکستان دا غوښتنې هم کوي چې کم پټ پناځایونه دي په پاکستان کې د تندرو، نو د هغې پر ضد خسنجیده او مضبوطه کاروایی هم وکړی شي. نو دواړه ملکونه بیا د دې شریکو مفاداتو په لړ کې څنګه کولای شي چې دغه تاوتریخوالی د تعلقاتو ترمنځ ختم کړي؟ په دې موضوع باندې د څېړنکارانو نظر اورو د اسلام الدین ساجد په دې رپورټ کې.
د افغانستان طالبانو مشر ملا عمر مړینې خبر نه وروستو که یو خوا د افغانستان دننه به میچودنو او ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی شوی دی، نو بلخوا دغه پیښو له کبله د افغانستان او پاکستان اړیکې هم تریخوالي اړخ ته تللي دي، چې له امله یې د پاکستان دننه هم یو ځل بیا د ترهګرۍ پیښې سیوا شوي دي. د کابل دننه د هوایي ډګر سره نږدې او ښار نورو سیمو کې تیره یوه میاشت کې شوو به میچودنو چپړې یې طالبانو اغستې وې، او د افغانستان استخباراتي ادارو او حکومتي چارواکو په پاکستان دا تورونه لګولي وو چې ګڼې طالبان پاکستان سیمو کې میشتي او هم دغه زینه د افغانستان دننه به میچودنو پلانونه جوړوي. دغه تورونو په وجه د پاکستان او افغانستان اړیکې چې تیر یو کال نه ډیر خوږوالی اړخ ته روانې وي واپس ډیرې خرابې شوې دي، او پاکستانی مشران وایي چې افغانستان حکومتي مشرانو خپل کمزوري پټولو لپاره په پاکستان الزامونه لګولي دي. نوموړی څېړنکار او د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پروفیسر اجاز خان وایي چې دواړو اړخونو کې بدګماني ده، او دغه په وجه د دوی اړیکې بیا خرابېدو اړخ ته تللي دي.
بدگمانی اور خرابی اور نقصان کری پاکستان اور افغانستان حالات خراب ہو، اور پاکستان اور انڈیا حالات خراب ٹینشن خواہان وائلنس خواہ او موږ به دا بیل دغه سره کومه حالات راتلونکي حالات ډېر ښه نه ښکاري، صرف پاکستان او افغانستان خپل منځ کې او دې ملکونو جنرالي حالات او داسې انډیا.
په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی حکومت جوړېدلو نه وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خکېدو اړخ ته روانې شوې وي. یو خوا پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات سخت کړلو، او دغلته میشت طالب وسلوالو او حقانی ډلې مرکزونه یې د شمالي وزیرستان نه ختم کړلو. همدغه رنګې افغانستان د کونړ او ننګرهار ولایتونو کې میشت پاکستانی طالبانو په ضد عملیات پیل کړلو، او دې ګامونو سره دواړه هیوادونه یو بل ته رانږدې شولو. پاکستان د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرو اترو پیل کولو کې هم هڅه وکړي، او دواړو ترمنځ خبرې اترې پیل کړلې. ولې د ملا عمر د مرګ خبر مخې ته راتللو سره نه یوازې دغه خبرو اترو لړۍ ختم شوله، بلکې افغانستان دننه به میچودنې پیل شولې، او دواړو هیوادونو خو اړیکو نوې سفر هم ختم شولو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین وایي چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اتفاق او ورورولي نه وي، نو د ترهګرۍ ختمول به ډېره ګرانه وي.
پاکستان او افغانستان من کې اختلاف راځي دا ډیره خبره ده، ځکه چې د شدت به الګ یریږي چې دا دواړه ملکونه په سیم پیج وي، او د افغانستان دشمن د پاکستان وي، د پاکستان دشمن د افغانستان وي، دواړه په شریکه وي، نو د دې ریډیو امکان شته. او کله افغانستان وخی او بیا چې کوم نه نو هغه ته پناهګاه ملایويږي، او پاکستان وخی او هغه ته پناهګاه ملایويږي، نو د ختمېدو امکان نشته. او که زمونږ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ انډرستانډینګ نی، نو تشدګر به مضبوطیږي او دا غینه به خطرناک شکل اختیاری.
سیړونکو دا نظر سرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني او خرابو اړیکو فائدہ به نه یوازې وسلواله ډلې، بلکې هغه قوتونه هم اخلي کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خې اړیکې لیدل نه غواړي، او هم د حالاتو لکبل به دواړو اړخونو عام ولست نقصان رسیږي، چې لامل به نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ نور لریواله پیدا کیږي، بلکې دواړو لپاره به ترهګری ختمول هم ګرانوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو او سمزو د پاکستان کلکچ ځپلی ایالت بلوچستان ولوري ته چې تربت پسیم کې چارواکي وایي چې د فرنچیر ورکس ارګنایزیشن سره کار کوونکي څلور تښتول سو مزدورانو څخه د درو مړی میندل دي او یو پکې تښتول سوی مزدور ژوندۍ خوشی کړل سوی دی. د دې پیښې مسولیت د بلوچ ریپبلیکن آرمی نومي یو لغوه سوی سازمان پر خپل غاړه اخستی. نور تفصیل راکوي له کوټې څخه د جبر ریډیو خبريال حمید سمسور.
د تربت ځای چارواکو وډیو ریډیو ته وویل چې پروانه اونۍ کې د تربت د کیچ لبال شکروزخه د پاوز د ودانیو د شرکت لڅلور تښتول سو مزدورانو زخه د درو مړینن ترلاسه سو. بیا دوی ورغلل سرکاري اسپیټال ته راوړل. ځای چارواکي وی چې په وژل سو کې آیاس خان، جمعه خان او د ګل خان مړی ترلاسه سوی دی. یو مزدور بیا بخت الله دی چې د روغ رمټ را خوش کړی دی. د بلوچ ریپبلیکن آرمی ویان سرباز بلوچ تیر ورځ به خبری رسنۍ ته وویل چې دغه مزدوران دوی تښتولې دي او له دوی څخه پلټنې ترسره کوي. چارواکو نور معلومات په دې باب ور نه کړل. و بل لور ته بیا په کوټه کې د عوامي نېشنل پارټي ماسیلینو پښتون سټوډنټ فیډریشن د مستونګ د پیشي په ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړله. لا حکومت څخه غوښتنه کوله چې جنایتکاران دی ونیسي، د قانون و منګولو ته دی وسپاري. او لا غزمن سو کورنۍ سره دی مالی مرستې هم وکړي. د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر اصغر خان څخه ویل
په دې دوه نیمه درې میاشتې کې بیا نه حکومت دا ویلې دي چې باید دلته ګرځي نقصان وسو. څنګه حکومت دی دا څنګه وزیر اعلی دی چې په یو ملک یو وزیر اعلی اختیار لري چې په پنجاب کې یو پیښه کیږي، په سرګودا، په لاهور، په فیصل آباد، شهباز شریف په جیب کې د ځان سره چک ګرځي ورته پراغزه من چک ورکارت کې خلک پراغزه فارغ کوي. بلې خواته چې دی په بلوچستان کې دا رنګ د دهشتګردي واقع کیږي، د انتیا پسندي واقع کیږي، د تحصیلدار سره واخله بیا در ڈی سی پوری، در دفتر بیا در کمشنر پوری، زیاد در چیف سیکشری پوری، پا ورز ورز دا غی دفترانو مخت انتظارو نکی. نومر وای دا خو منتخب عوامی حکومت دی، سچ قانون آئین دی تی اجازت ورکڑی دی دی خلقو دا درسی دا پارا، اگر خو باید دیور سر ہوئی.
اصغر خان اصغر زید پر صوبایی حکومت باندی نیوکی وکڑی چې دوی په امریکا کې د پاکستان د خپلواکۍ په لاریون کې برخه اخلي چې 15 میلیونه پر دغه باندې لګښت راځي. دا د بلوچستان پر غریبو خلکو باندې ولګوي.
در ټول زیات افسوس خو د دوی پر کردار او پر عمل ده. نو په کار خدا ولی د ازادي واک په کوټه کې کېدلې، د ازادي واک په خوزدار کې کېدلې، په چمن کې کېدلې، ته د دې ځای په امریکا کې په واشنگټن د ازادي واک پی سي دي چې په څه طریقې وړاو کې پاړ کې څه پیسې درلاسه کې پاړ کې خپل سیر او تفریح وکي. په دغه پیسو د ډیرو انسانانو کورونه جوړېدلې سو، د ډیرو خلکو تسلی کېدلې سو. ولا
سرګند دی وی چې د مې پر ډیر سم باندې و مستونګ تنز دی نا سرګند وسلوالو لکوټی زخه کراچی ته روان مسافر کوچونه و درول خلګې راښته کړل. د دوی شناخت کارتونه یو قتل 22 پښتانه و وژل. نور بیا پرې شو د دغه پیښې مسولیت یونایټیډ بلوچ آرمی په سره خستی و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په وجود کې د پیالې کړنګني، د چینک ټنګني، نو هغه به ملاسي وجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کا.
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
Thank you.
بستاست وړاندې کو په دې موضوع باندې ریپورت چې په لیبیا کې چې کم جنگي حالات په ملک روان دي یا خراب حالات روان دي، نو د هغې د لاسه بشمیره خلک په لیبیا کې کډوال شوي دي. او نن په اټلي کې سرحدي محافظینو یا ایټالوي ځواکونو چې کم دي، نو هغوی د لیبیا سره په سمندري پوله باندې څه تقریبا 4,500 غیر قانوني کډوال چې کم دي هغه د ډوبېدو نه بچ کړي دي. نور تفصیل په دې موضوع باندې وایس آف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علي ناورو.
ګارډین ورځپاڼه د اټلي د چارواکو لخلي لیکي ساحلي محافظینو یې د لیبیا نه یورپ ته د مهاجرت کوونکو نږدې 4,500 کسان په اوبو کې د ډوبېدو نه بچ کړي دي. د اټلي چارواکي وایي د 40 نه په زیاتو کښتو ډب ډېرې شوي خلکو د مرستو لپاره ساحلي محافظینو ته ټلیفونونه کړي وو. بچ کړي شوي کسانو کې د 311 کسانو سره نوې پیدا شوي ماشومان هم دي. دا کسان د اټلی بیلابیل ساحلي علاقو ته رسول شوي دي. د اټلی لخوا د مهاجرینو په لوی شمار کې د بچ کولو دا ډومبه غټه واقع ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي کال 2014 کې د افریقي جنوبي او منځني ایشیا نه نږدې 1,80,000 مهاجرین اټلی سمندر کې د ډوبېدو نه بچ کړي وو او اټلی ته یې رسولي وو. په روان کال کې تر دې دمه د مهاجرینو شمار 1,40,000 نه سیوا شوی دی. اخبار لیکي د اټلي چارواکو د انساني قاچاق په تور کې مصر سره تعلق لرونکي شپږ کسان نیولي دي. یورپ ته مهاجرت کوونکو پولیس ته ویلي انساني سمګلران د مصر نه یورپ ته تلونکي هر تن نه نږدې 500,000 روپۍ اخلي. دوی یې په کښتو کې ډب ډېرې کړي وي او په کښتیه کې دننه ناست تن نه د پیسو په بدل بهر کلاو اسمان ته د راوتلو اجازت ورکوي. مطبوعات وایي د یوې اندازې تر مخه 2,500 کسانو په اوسني سفر کې ژوند لاسه ورکړی دی. اخوا وال سټریټ جرنل په یو خبر کې لیکي چې یونان ته هم بیخي زیات مهاجرین ورسېدلي دي او میسیډونیا ته په پوله غوبل جوړ شوی دی. اخبار لیکي میسیډونیا د دې کسانو اندراج کوي او دوی ته د 3 ورځو مهلت ورکوي. دوی سیاسي پناه واخلي یا بیا بهر دی وځي. میسیډونیا د یورپي اتحاد برخه نه ده او په دې غریب هیواد د مهاجرینو بوج بیخي زیات دی. په دې خاطر یورپي اتحاد دوی سره د مالی مرستو لپاره پیسې ورکړي دي. ملګری ملتونه وایي د جنوري نه تر د جولای د میاشتې پورې د سمندر د لارې یونان ته نږدې 140,000 مهاجرین ورسېدلي دي. دا د تیر کال په مقابله کې 950 چنده سیوا شمار دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د کډرمنو اوریدونکو، امریکا ویلي دي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه کمی ټاکل سوي خبرې چې وي د هغو په ځنډېدو باندې ډېر مایوسه سوي دي. او د خارجه وزارت ویان د جان کیربی په دواړو هیوادونو ژغ کړی دي چې د کشالو او لانجو د هوارولو لپاره دي په رسمي توګه خبرې اترې زر تر زره پیل کړي. نور حالور باندې ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
امریکې د پاکستان او هند د قومي سلامتیا د مشرانو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو په موتل کېدو باندې د مایوسۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې هغه به ډېر زر د خبرو دوباره پیل کولو لپاره په دواړو هیوادونو زور واچوي. خو څېړونکي وایي چې د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي د واکمنې په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نشي ښه کېدی. د پاکستان او هند د قومي سلامتیا د سلاکارانو ترمنځ د اگست په 23 نیټه یعنی نن د خبرو اترو عمل پیل کېدونکي وو. خو د هند لخوا د خبرو نه وړاندې د پاکستان د پلاوي د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د جدای غوښتونکي ډلې حریت کانفرنس د مشرانو سره په ملاقات د اعتراضونو راپورته کېدو او د خبرو صرف د ترهګرۍ پورې د محدود کولو په شرط د خبرو دغه عمل د ځنډ ښکار شوی دی. د پاکستان او هند د قومي سلامتیا د مشرانو ترمنځ نوې ډیلی کې د کېدونکو خبرو د معطل کېدو نه پس امریکې په دغه تازه پرمختګ د افسوس څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې هغه به په دواړو هیوادونو د مذاکراتو دوباره شروع کولو لپاره زور اچوي. د هندوستان د اخبار دی هندو د رپورټ مطابق د امریکې د خارجه چارو د محکمې ترجمان جان کیربی ویناوه چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو عمل دوباره شروع کولو لپاره د هڅو حوصلہ افزائی کوي او امریکې د روس خار اوفا کې د پاکستان او هندستان د مشرانو ترمنځ د خبرو هم ملاتړ کړی وو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون ناوخته جاری کړی بیان کې ویلي دي چې د هند د خارجه چارو د وزیر سوشما شوراج لخوا د پیشګی شرطونو نپس د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا د مشرانو ترمنځ نوې ډیلی کې د کېدونکو خبرو اترو څه فایده نه ده پاتې. هند موقف لري چې د پاکستان سره د اوفا د لوزنامه په تناظر کې صرف پترهګری او د جدای غوښتون کې ډلی حریت کانفرنس دا د موجود کې په شرطونو خبرو ته تیار ده، خو پاکستان حریت کانفرنس د کشمیری شخړې اصل فریق غنی او وای چې د هند سره د کشمیر په شمول په ټولو شخړو خبرو کولو ته تیار دی. د پاکستان په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی اویس احمد خان لغاری د هند دا دریز چې په خبرو کې به دریم فریق نه شاملوي بے ضایا گنی
کہ جب تک پیس نہیں ہوتا انلیس دیر از پیس کمپوزٹ ڈائیلاگ نہیں ہوگا. ارے جنگ کی حالت میں لوگ بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، اگر پیس کمپوزٹ ڈائیلاگ کے بغیر ہی ہو گیا تو پھر کمپوزٹ ڈائیلاگ آپ نے کس چیز کا کرنا ہے؟
دے دا ہند دا دریز چتر سو دا امن ماحول نوی جوڑ شوی نو دا پاکستان سر کوٹلی مذاکرات نشکی دے ہم بے ضایا گنی او وائی چی دا کوٹلی خبرو نہ بغیر امن راشی نو بیا دا دغی خبرو حجت نہ پاتی کی گی. دا باندینو چارو ماہر رفت حسین وای چې په موجوده حالاتو کې دا سیخکاری چې د پاکستان او هند قومي سلامتیا د مشرانو ترمنځ په راتلونکو وختونو کې د خبرو سه امکان نشته.
انډیا او پاکستان کے درمیان تعلقات بهتر نہیں ہو سکتے کیونکہ اس وجہ سے کہ انڈیا کی ایک کانشیس پالیسی ہے کہ کسی طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو اور کشمیر کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں جو کہ حریت جو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے ان کو مارجنلائز کیا جائے.
دی وائی دا ہند دا وزیر اعظم نریندرا مودی دا واکمنے پر موجود کے دا پاکستان او ہند ترمنځ د تعلقاتو خکېدو هم امکانات نشته او دریز روړی چې د هند د حکومت دا پالیسی ده چې د کشمیر شخړه د پاکستان سره د خبرو د عمل نه بهر اوساتي. یو بل سیړنکار جانگیر اشرف قاضی وای د شملا لوزنامه چې کومه تشریح هند کوي هغه غلطه ده، ولې چې په دغه لوزنامه کې د متحده قانونو د چارټر لاندې د کشمیر اولس حق خود ارادیت منل شوی دی او داسې د کشمیر اولس هم د دغه شخړې ړومبه او اصل فریق دے. ولی هند دریز لری چې د شملا معاهده پاکستان او هندستان د دې پابند کړی دی چې خپل مینځ شخړې به د کم دریم فریق د موجودګۍ نه بغیر هواروي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ترهګرۍ پر ضد چې کوم نیشنل ایکشن پلان یا قومي ایکشن پلان تر لاندې د پاکستان حکومت کم ګامونه پورته کوي، نو یو ګام په دې کې دا هم وو چې په پاکستان کې کومې مدرسې چې غیر قانوني توګه باندې چلیږي یا د هغوی رجسټریشن نه دی شوی نو هغه ټولو مدرسو پر ضد به هم کاروایی کیږي. د پاکستان په قبایلي علاقو کې په نږدې کې یوه سروې شوې ده او په دې سروې کې دا موندلی شوی چې په قبایلي علاقو کې څه تقریبا 1400 نه زیات مدرسې دي چې هغه چلیږي، خو په دې مدرسو کې نیم په نیمه بیا غیر قانوني دي یا رجسټریشن نه دی شوی. په دې موضوع باندې تفصیل ارشد مومن ناورو.
دا نور اسپانې نن د قبایلي سیمو تعلیم محکمې لخوا جاری شوی یو تازه رپورټ خور کړی. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمو کې د نیمې نه زیاتې مدرسې غیر رجسټرډ دي او شپږو قبایلي جنسو او سلور افارس کې 409 دینی مدرسو کې 204 غیر رجسټرډ مدرسې موجود دي او دغه کې خوشا 50,000 پورې زده کوونکي دي چې پکې 18,000 پورې زنانه دي. رپورت وایي چې تر ټولو زیاتې 202 دینی مدرسې جنوبي وزیرستان، 15 کم سل شمالي وزیرستان، 14 کورم ایجنسۍ، 14 خیبر ایجنسۍ، 3 مومند ایجنسۍ، 21 باجوړ ایجنسۍ کې، 4 دی خان، 3 کوهات، 13 بنو او یو مدرسه اف آر لکی کې ده. دا شمیرې د پاټه تعلیم محکمې لخوا ښودل شوی ولی آزاد زرای د غشمیرې لا نورې ډېرې ښایي او د مدرسو نه رجسټر کېدو په اړه د جماعت اسلامي قبایلي سیمو لپاره ډیپټي چیف زرنور اپریدی وای د حکومت لخوا د رجسټریشن نظام د سستۍ ښکار دی او د مدرسو منتظمین او حکومت ترمنځ په بعضې خبرو اختلافات هم موجود دي.
که د حکومت تعداد هواری سره غوښتنې وي که نه،
نور هم داسې خبرې وي هغه دستی سات کې مطلب ممکن نه وي. نو دغه یو مسله منځته راځي. بنیادی خبره دا ده چې د مدارسو والا وایي چې مونږ ته مطلب دا ده چې اسټیټ ډېر مشکلات جوړ کړي چې مونږ ته آسانی راکړي. هغه خو به په هغې باندې په خپله هم ډېر ښه پوهېږي. خو زه په دواړه طرف ته هم غږ کوم چې په کار دی دا چې حکومت آسانی ورکړي او د مدارسو چې کوم ذمه داران دي چې هغه خپل مدارس رجسټر کړي.
په پاکستان کې د لسو نه زیات داسې قوانین دي چې د هغې د لاندې تنظیمونه رجسټرډ کیږي او بیا یې حکومت د سر لاندې راولي. خو بیا غیر رجسټرډ ادارې د دغه سر نظام نه بهر وي او نه معلومیږي چې دغې ته پیسې د کومې راځي او څه قسمه فعالیتونه پکې ترسره کیږي. او سماجي کارکون زرلیه پریده وایي چې قبایلي سیمو کې د غربت او عصري تعلیم مواقعو نشوالي له وجې دینی مدرسو ته د تلونکي ماشومانو شمیر زیات دی چېرته چې د اصلاحاتو ضرورت دی.
دا په ترهاګرۍ کې ملوث وي نو باید د هغې تدباب وشي، مخنیوی وشي او ماشومانو ته پکار ده چې په دغه مدرسو کې مدرسې دي وي. خو دې کې ورته پکار ده چې د جدید دنیا د نوې ماډرن دنیا سره تګم وښایي، کمپیوټر ورته وښایي، فزیکس ورته وښایي چې نوې دنیا سره هغه تګ کولی شي. نور باقي مدرسو ته بس که خلک داسې دغه خبره نه ده خو ترهاګرۍ کې دې انوال نه وي.
یادونه ده چې په پاکستان کې نېشنل اکشن پلان عملی کېدو وروسته د دینی مدرسو سارنې نظام سخت شوی او په پنجاب صوبه کې یو شمېر غیر رجسټرډ دینی مدرسې تړل شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو د ارشد مومن د رپورت تاسو د قبایلي سیمې د دینی مدرسو په باب واوریدئ. او اوس هم له قبایلي سیمو څخه د بې کوره سوو خلکو په باب یو رپورټ چې په جلوزی کیمپ کې پراته دي او دوی احتجاج کړی دی چې په جلوزی کیمپ کې کم چې سکولونه دي د ماشومانو لپاره هغه تړل شوي دي. دغه سکولونه تر دې وړاندې نړیوالو غیر دولتي سازمانونو چلاوه، خو اوس حکومت وایي چې دغه مکتبونه یا سکولونه به هم دوی چلوي. ریاض حسین په دې باب د پی ډی ایم ای له چارواکو سره او د دې تر څنګ د جلوزی کیمپ له کډوالو سره خبرې کړې دي. په دې مسله باندې یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ساس پام راګرځو.
دا احتجاجونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه د غیر دولتي ادارو په ذریعه د 1200 تر 1500 پورې روان سکولونه اوس صوبایي حکومت ته حواله کړي شوي دي. او د مور او پلارانو وینا ده چې اوس دغه سکولونه بند کړي شوي دي. خو په جلوزی کیمپ کې د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي سره تعلق لرونکي د سکولونو پخوانی انچارج مجاهد خاټک ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې اوس دغه سکولونه د صوبایي حکومت اداره پی ډی ایم ای ته حواله کړي شوي دي. خیبر پختونخوا کې د ټولو نغټ او یوازینی د بیکوره شوی خلکو جلوزی کیمپ کې زیاتره خلک د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان سره تعلق لري. خو په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې د قراری راوستونو وروسته دغه خلک واپس خپلو ابایي ځایونو ته ستنیږي. رپورټونه وایي چې په مجموعي توګه په کیمپ کې د اتلسو زرو خاندانونو زیات خلکو ژوند کولو چې پکې و زیاتره خلک واپس خپلو علاقو ته تللي دي او د حکومت له طرفه داسې اندازې لګولی شي چې تر 1500 پورې خاندانونه به په دې کیمپ کې پاتې شي. په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له کبله په مجموعي توګه د 15 لکو نه زیات خلکو خپل کورونه پرېښي وو، خو په دغه وخت کې د غیر دولتي ادارو له طرفه په جلوزی کیمپ کې بې کوره شوي ماشومانو ته د زده کړې ورکولو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته باندې کار سرته رسولی شو. څېړنې وایي چې په مجموعي توګه په جلوزی کیمپ کې د 1200 نه تر 1500 پورې سکولونو کې د 9 نه تر 10 زرو پورې ماشومان، هلکانو او جنکو زده کړه کوله چې پکې د مقامي اوسیدونکو دپاره د روزګار موقع هم په لاس ورغلی وي. رپورټونه وایي چې د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي او مسلم ایډ له طرفه د سپا اوبو ورکولو سره سره ماشومانو ته د زده کړې کار مخ په وړاندې روانو. خو اوس په جلوزی کیمپ کې د بې کوره شوي خلکو تعداد د کمېدو په وجه باندې د صوبایي حکومت په وینا د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف خپل پنډونه پراوینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي ته منتقل کړي دي. خو داسې رپورټونه مخې ته راځي چې په دغه کیمپونو کې د ماشومانو سکولونه بند کړي شوي دي. په دې حقله مو چې کله د صوبایي د اپتونو ادارې نماینده د جلوزی کیمپ انچارج فیصل خټک سره رابطه وکړه، نو هغوی ډیوه ریډیو ته صدا سے جواب ورکړو. یاد دی وی چی پی ڈی ایم ته د حواله کېدون ورستو په جلوزی کیمپ کې د غیر دولتي ادارو ګڼ شمیر کارکونکو هم بې روزګار شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ایزی کامیز نیست زمین خراب شوا دوشا شوا لاو میزنا نیا اور کشوا و دلی امرا سا حالات یه گرمی زیو تاوا و دیر پو خوری میزبانی تر ورسی بلی
مونگا کسیلی دول خلق پا پیروانی و پیگه که دیکی مالو کرا کام میر کی تخانات شول و سر ساریا پا که مر شول و غوه مرسه کولی پوتی که پلیاری که آغا نشو تا آغا مردار شو تا
ډېر خلک یې سا تېرې ګېرده
چمپونو کښې ډېره مسله ده پولیټر بند رسن نه ورکوي وریجن سرحدین خو سړیا نه وړي دي
ځای خلک بیا هم سره ډېر شوي خو لیکن ټیم چې دا پراپرټی والا کاروباري هم دي دې هم د پوره ډېرې کریچ ګې کړې دي
کینټینه یو دوه درې کینټینه دي دا باندې چیرته رسېږي خدای مخلوق کې کینټونه یو دوه درې ډېر کینټونه چې لاس ویله سل کینټونه شي لکه خلک ته چې خاطایي او سامان به ورته ملاوي شي
تیرا سن نه ورته ملاوي شي بیا اے پولیس سے فوج طرف نہ پہ بند لے ٹی چارج کی دی وہ میں خال کی ویلے میں سارا دم رزلم کی دی ما اور چ گندے کہ لے تقریبا 5 دن پی کی کہ مسلسل دریم بس سورج تے لگا سی تیرا جی بیا راش لگا لگا وچ خلق دیر گرش زیاد وی چنی زو ستنا دارا چنی خال کے سارا دم رزلم میں سی خپل حق تا ویر کو کی میں مس پنو میں باہر ملک نہ کی پیسے رو دریمیا داخل ہے مس خال کے تورا سے اوپر مس بند پنجاب سے انڈیا انڈیا ہر بان کھڑی ہے جی مس تے دست گرد دے نمبر کڑا سوارا کے وزیرستان خلق دے دست گرد دا
د ولی خان یونیورسٹی د ماس کمیونیکیشن د سانګې مشر شیراز پراچا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته په یو مرکه کې ویلي دي چې دوی په دې خپل باندې هلي ځلې شروع کړې دي چې د مرکزی ایشیای ملکونو د جبو یا په د پاره یو سنټر چې کوم دی هغه جوړ کړی شي، او په دې سنټر کې به بیا د مرکزی ایشیا چې کوم ملکونه دي یا د سنټرل ایشیا کوم ملکونه دي، نو د هغې ټولو ملکونو د جبو زده کړه به ښودلی کیږي. ولې چې د دوی په وینا باندې د مرکزی ایشیایي ملکونو کلتورونو د پیژنګلو په لړ کې ژبې ډېرې زیاتې مهمه دي چې لاول هغه زده کړی شي. حمید الله سره په دې لړ باندې هغوی تفصیلي مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې څنګه چې نورو شعبو کې د انډسټری او د اکیډمیا ترمنځ یو ګیپ دی، په جرنلزم کې دا ډېر زیات دی. خپل دې بیکګراوند راغلی، زه دا غواړم چې انډسټری سره موږ یو دغه جوړ کړو، رابطه جوړ کړو، چې پېښور پریس کلب انوالو کړو، مردان پریس کلب انوالو کړو، اخبارونه انوالو کړو، نو زموږ اسټوډنټان دې راځي دلته دوی سره پریکټس کوي، او دوی دې راځي هلته دغه ورکوي، لکه ټریننګ هم ورکوي، خبرې اترې هم کوي، خپل تجربه هم شریکوي. مسله صرف دا ده چې دلته دا کوم هایر ایجوکیشن کوم رولز ریګولیشنز جوړ کړي دي، هغه ډېر دغه دي سخت دي، بکار دغه کې فلیکسیبلټی بکار وا. نو زما خو به کوشش دا وي چې دا لیک د کې مونږ فیسبوک
د ډیجیټل جرنالیزم تاسو سره کړو کوم چې په اهمیت باندې پراتون کړو، ځکه دا ډېر ضروری وي. نو هغه ځکه کوم ځکه کمی ویني تاسو ولې هان یونیورسيټي په دغه لړ کې سکی تاسو خبرو
دا کانسپټ ختم شو چې لوکل جرنالیسټ از ا ګلوبل جرنالیسټ تھینک یو د انټرنیټ. څنګه چې پرنټینګ پریس په 1444 کې راغلو، نو هغه یو انقلاب و. د پرنټنګ پریس نه چاپه خانې د راتلو نه پس علم خواره شو، مذهبي او سیاسي او سوشل هم. دغه رنګي انقلاب د انټرنیټ دی، ولې چې د انټرنیټ عام خلکو ته، غریب خلکو ته، کلو کې ناس کوم خلک، هغه دا اختیار ورکو چې هغه اوس خپل خبره کول شي، خپل خیالات شیر کول شي. او انټرنیټ صرف میډیا پورې نه ده، دا په اکانومي کې ده، هیلتھ کې ده، ملټری کې ده، هر یو شعبه کې ده. اوس دا انټرنیټ کې یو اوس مسله دلته پاکستان کې ده چې سوشل میډیا کریډیبلټی نشته. زه دا ویم چې دا سوشل میډیا سره سوشل ریسپانسبلټی ضروری ده. بل تاسو ته دا پکار ده چې دا سوشل میډیا کوم خلک استعمالوي هغه پسې اغسو خلک دي. مثال په تور زما په نظر کې کېدای شي غلط، سوشل میډیا شاته سیکرټ سرویسز هم کېدای شي چې هغه خپل مقصد لپاره دا استعمالوي. نو چې کله پورې دلته میډیا لټرسي نه خلکو ته، هغه ته دا پته نه وي چې دا ویب سایټ د ده شاته څوک دي، دا بلاک چې کوم دی دا چالي کله دی. اوس وګوره په انټرنیټ باندې داسې خلک هم شته چې هغه بمونو جوړول چلونه کوي، داسې خلک هم شته چې هغه هیټ سپیچ پھیلاوي، داسې خلک دا چې هغه نیگیټیو پروپیګنډا پھیلاوي. نو دې کې جرنالیزم ډپارټمنټ یونیورسټو دا کار دی چې دیس از سوشل ریسپانسبلټی به څنګه راځي، او دا به غواړو چې دا اخبار اوس او د ټي وي او د ریډیو او د ډیجیټل میډیا دا ټول څنګه چې جبې یو بل ته غاړې ملاوي کنه. زما دا یقین دی چې نن شل دیش کال رستو زمونږ بچی چې کوم دی اب انګلیش چبه وای
دره دوه یی تاسو د انګلیش به خبر او کله غوستا سولی ها یونیورسيټي په دې ریجن کې چې کوم چې ویل کیږي په سنټرل ایشیا کې، او دغه شان چین زوم په گاون کې دی، دغه چې بو زو د ذکر سره مرکزونه تاسو پرانه زی او دغه ملکونه سره کومک کی د ولی ها یونیورسيټي
مونږ جی تاسو سره بزدا شیر کوم چې زمونږ د رشین فدریشن سره ډیر ښه لکه خبرې تری روانې دي، او هغه بدی کې مونږ سره کوآپریشن دا کوي. ولې چې کله پورې مونږ ته رشین بن راضی منګه د رشه باندې نشي پوي دي. درنګ یو زموږه کوشش دا دی چې دا پاکستان کې د چین ډیر لوی رول دی روان دی. نو چې کله پورې مونږه چین باندې نه پويګو، نو مونږه به چین سره څنګه به دا تعلق وي؟ دا دمره د دمره اړخونه دي، سیاسي دي، اقتصادي دي، ټیکنالوژیکل دي. نو چې مونږه د یونیورسيټي کې مونږه دا کوشش کوو، مونږه چاینی بس سره به دا خبره شروع کوو ګورنمنت سره چې اغه دلته مونږه سره سم رسته کول شي چې د یونیورسيټي کې زمونږه پروګرام دا دی، او زمونږه چې دلته مونږه چاینیز جبه شروع کوو، رشین جبه شروع کوو، سنټرلیشن جبه شروع کوو، انټیګریشن چې انګلیش کې وته وای چې تاسو به د ریجن کې څنګه شاملېږئ، هغه وخت پورې به نشو شاملې چې مونږه کله پورې په کلتور باندې، په جبه باندې، په هغه خلکو هغه سیستم باندې نه پوهیږو.
ډیر
ټانکیو.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو خو زوی وربیا د قبایلی سیمه ولور ته چیرې چې په باړه کې په ورستیو کې پولیټیکل چارواکو فیصله کړې چې د یو ریډیکلایزیشن پلان یې جوړ کړی دی، وبخښئ، ریشنلایزیشن پلان یې د سکولونو لپاره جوړ کړی، او وایي چې هغه سکولونه چیرې چې تر شپې 15 کمی انجنې وي هغه سکولونه به تړي، او چیرې چې تر 15 کم الکانی هغه سکولونه به دوی بندوي. خو د مدني ټولنې سازمانونو او ورسره د قبایلي سیمې مشرانو په دې باندې نیوکې کړي دي، او وایي په باړه کې او په شاوخوا سیمو کې د 209 سکولونو تر څنګ 168 سکولونه چې دي هغه په وسلوالو لخوا وران کړل شوي دي، او دا امکان هم لري چې دغه 168 سکولونه تر اوسه پورې جوړ شوي نه دي، نو هلته به ماشومان څرنګه داخلي اخلي؟ نو دغه سازمانونه او مشران غوښتنه لري چې حکومت دغه فیصله د ریشنلایزیشن بیرته واخلي. حمیدالله اوربندي نور تفصیل راکوي.
ګران اوریدونکو، 100 ورځې وړاندې چې کوم پټا سیکریټریټ د قبایلي علاقو په سکولونو کې د ریشنلایزیشن په نوم پالیسي راوړلې، دغې پالیسۍ لاندې چې په کوم علاقانو په سکول کې د 50 او د جنکو په سکول کې د 15 نه تعداد کمی، نو هغه سکولونه به هغه به بندوي. د دې خلاف نن د قبایلي جنسي خبر او د باړې مختلف سیاسي تنظیمونو او د مدني ټولنې تنظیمونو غړي راغلي دي د دغه ریشنلایزیشن پالیسۍ خلاف یو پریس کانفرنس کې. تاسو د خپل لول په جنګلو کې او راته ووایه چې نن یې پریس کانفرنس کې څه غوښتنې.
هاشم خان افریدي، صدر خیبر یونین. چې دا یو قانوني روخ کوي، دا په صوبا باندې وو، په فاټا باندې وو، صوبې ولا مسترد کړلو، په فاټا یې اوس لاګو کوي چې اغه سکولونه چې پاغه کې نرون دی پیو واو یو نه کم وی، او جنکه په کې د 15 نه کم وی اغه ختموي. ان هم میشت په پیله تاریخ د 2009 کال د موږ د بډې اپریشن شروع تر اوسه پر سکولونه کولو شوی نه دي، چې 2009 کې کاکمه ډیټا وای اغه روخ لکه پغه کم یو سکول نه پوره کیږي، بالکل ختم یې کا پغه ډیټا بیا پختین کې پوره کیدای نو د شپې کول چې مو سکول نه کولو ته مو سکول نه ختموي. حالانکه موږ د نوو سکولونو مطالبه کوو چې په لوګه کې نور نوو سکولونو ته جوړ کړي، هغه جوړم د مونږ ختموي.
پړه کې د سکولونو ته حالات څنګه دي؟ تاسو سکولونو
نو به کول او شوی نه دي. سکولونه تقریبا په 209 سکول نه، په 209 کې 160 ورځې دي لیدي، نو 160 چې بيخي یو بنیاد د سکول نه وینو، هغه کې به تعداد تکمه پر کله به پوره شي.
دل زموږ سره یو بل مشرم دي، دیو موږ تخپل پیژنګلو کې ورته به وایي چې د دوی غوښتنې سړي د سکولونو د بندیدلو خلاف. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. شمس الدین افریدی، جمعیت العلماء اسلام، جنرال سیکرټری، سابق امیدوار ان 46. یقینا د نن د کوم غونډه وادي سیاسي ګوندون او د فلاحي سماجی مشرانو د موږ مطالبه دغه چې د کوم ریشنلایزیشن پالیسی په موږ په باړه باندې امپلیمنت کیږي، د دې په حواله موږ د مسترد کوو. لہذا 2009 نه موږ خلک متاثرین دي، لاین اډر سچویشن کې راغلي دي. لہذا سمره تعلیمي ادارې د غینه قبل بند شوې دي، قبل له مزید تعلیمي ضرورت دي. تعلیمي ادارې نور هم جوړ کړی شي، 209 تعلیمي ادارې دي، پاکه 160 ار لډي د لاین اډر سچویشن د واجنه ډې می شوې دي، چې کوم فند یې د پر یو سپیشل پیکیج ملو شي. آئندہ دے پورا نئے لائحہ عمل تیار ہوگا دے پورے باقاعدہ ٹول قبائل قبائل میٹنگونر غوڑو ان شاء اللہ. امید لرو تعلیمی سلسلہ کے بھی دے قبائل ہم دے چانہ رست نہیں.
تا صورت خپل پیجن گلو کے او درنانی پریس کانفرنس مدارت ہوا.
سہیل احمد زمانوں دے فی ایم ایل ان سره می تعلق تے، او زمون پدے کے مطالبہ دا وا چ باڑا چونکہ پدو 1 ستمبر 2009 والا پوسا پورے بند دا او اپریشن دے او کرفی دا خدا په هیستری کې هم د ټولونه وګد ترینه کرفیو ده. باړه د ایکسپشنل کیس وګڼلی شي، او په لحال دی په دې کې ریشنلایزیشن پالیسی نه اپلای کیږي. مونږ له دې 15 کال راکړلی شي چې زمونږ د خلک لاړ شي او په علاقه کې آباد شي، نو هغه نه بعد د ریشنلایزیشن پالیسی اپلای شي، او چې کوم سکولونو کې تعداد پوره نه وي، بالکل هغه سکولونو بلډینګونه دیم ختم شي او هغه د بل ځای ته شفټ شي. مونږ ورسره دا مطالبه هم کوو چې کوم سکولونو کې تعداد نشته او یاد فاصله په وجه باندې هغه اوس ختميږي، په دې کې انکوائری کال کړی شي چې دا په غټیم باندې چا جوړ کلو ولې جوړ کړ. ډیره مهرباني.
تاسو ته اوس یو ویډیو رپورت وړاندې کوو. په 400 کې چې کم د فروټو، د میوه او د سبزی چې کم مارکیټ دی یا کم منډه ده، نو هغه اصل کې دغه منډه جوړه شوې ده د اسلامي کالج د پاره چې کم ازمکه ټاکلې شوې وه، په هغه باندې د دې مارکیټ د لاسه نورې هم مسلې پیدا شوې دي. د ملک وکاس نه دغه ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د 400 ازمکه ډیره زرخیزه ده، او دلته د غټو او نقداور فصلونو سره سبزی ډیره پیدا کیږي، او بیا په هر گاډو او په ډاټسونو د رزاړو اوتمانزو سره ډیرو هر بیلې او د مردان په خبر سره د پلان غر نه هم دلته راځي. د منډې صدر جنالم ډیو ټی وی ریډیو ته وی چې دا منډې د اسلامیا کالج پزمکا آباد ده، دلته نه اسلامیا کالج ته کرایا نزي.
کو پښیا پاپا
او د هغه بدل کې د دوی د منډه لارې او دکانونه هم هغه زوړ حالت کې دي.
حیات محمد خان شیرپاو د خدای پاک وبخي موږ ماشومان او زمون مشران بار پرور ناست او اگر عدل نه کو دا زهر ال راک او پدې کې موږ لګیا یو ترنن وځ پور ناس او پدې کې اوس اسلامي کالج والو موږ سره داسې قصې راغشتي چې زنګ دکانونه دي هر سدي او وی پکې نیلامونه کې ټیکې ورګي اټیکو په وجه باندې موږ ته مسلې را جوړې شي چې سو کوئی زمانہ دالی سو کوئی زمانہ غلی بل د دینا د اسلامی کالج کم از کم سالانہ 60-70 لاکھ روپے مدن دے ترنن وز پورے غوی دل تمنگ تے دو باتھرومونه جوړ نکړه په خپل خرچ باندې نه اسلامی کالج وال ترنن وز پورے چته دوی چې دا زمین یم سایه دی مالک خام خام سایه لا تپوس کی چې چته مینګ لا پدیلار کې یو گاډ شنګل واچول یا بل سدل تک زمین سے ضرورت چې 36 سال نه منگ لگیایو او پخپل آپ کی مدد آپ باندې لگیایو خپل چاندے کو ور سکو
د منډه د میوه سانګ صدر شاروم وای ذلی انتظامیه دلته نه ټیکس غونډوي او کچری دوی د کار یا د صفه انتظام باره کې انتظامیه نه پختنه وکي نو هاغوی وای چې دا د اسلامیه کالج کار دی. باوجود د دې ذلی انتظامیه دلته پړومبی زل د ډیران غورځولو شروع کړي وا او د ټیکسی سټینډ نه هم کالیزی لکونه غونډوي
دل د اسلامي کالج زیر غدی کمیټه ولا ټیکی ورکړي دا ټول یو د دې تقریبا روزانه غوښ په 5000 روپے روز دی چته دا سٹارټ کې دل د ار سړی بدی زنه منډو ولا چې سمرو دی مزدورانو باندې ډاکانی شاته زو ال د بيدا ګندرو د سٹارټ کې کمیټه ولا روړي بوس منډه ولا هم دل ته ورځي
د سبزی منډه هم هغه زړې لاري کوسی دی او د ګاټ د راخکو زې زکه دی چې په یو منډه کې قسمه قسم سبزی ملاويږي زکا گاک منډه ته زور کوي یو زنانه وای
نه ارزان پس خو نه د دې کې لکه ائټم زیاتې د غ زیاتې لکه اخو ز بار خو لګ لګ د دې کې خو اغه خو اوس زما دنیا خو خنه شو نه ما د دې کې د دې کې ادی وج نه رازو د دې کې زیات وی او لګ خوي کوالټي تازه وی
سبزیان نن سبا ډېر ارزان دي چې اکبر علی دکاندار د مختلفو سبزو نرخونو بارکه ډیور ریډیو ته وې
یہ جو وطن ہے سبزی خرسا کل ڈیر ارزانہ بینڈے 20 روپے کلو 30 روپے کلو کدو 20-30 ہو تو رہے افداسی پہ 40 روپے کلو آلوگان پنجاب نازی پہ 20 روپے کلو اور آج سوات والا آلوگان دیا گران 50-40 روپے کلو بارٹنگن 20-30 روپے کلو ہوئی
بل دکاندار داؤد ڈیور ٹی وی ریڈیو تو ہوئی چھ دگاک ہم ڈیر نخری ہوئی چھ ارزان سبزی ہوئی نو بیا بانے کبھی
اوس عوام دونه مشی وی دی جاغوی وی دا نخرو به مونږه غا د سوا دغه بدرس او مان دی خرو دا بشول به نه خوریا نه دا وس وای دا به خلک وی دا پاکستان عوام غریده دا مستی او دا ودا بنډې خور هغه بل وی مال خېډه کې درکې بل شپه می خوړلې خېډه او خېډه کې درکې کله چې د پنجاب بیا راشي نه په 200 روپیا کیلو خوري نه ولې به خېډه کې درکې نو خدا پښتنو د سیده سه به کمزوري وی وسپګیا
د ناقص صفه انتظام دلته ډېری بیمارې او مرزونه خوروي د زیموار ادارو د خوا پام را ګرځول ډیر ضروری دي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ټی وی ریډیو 400 د 400 زما کډې نظر
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او ټلویزیون د قدر من اوریدونکو سمزو د پاکستان کرکټ زپلی ایالت بلوچستان لوري ته چیرې چې په سرحدي ښار چمن کې زموږ خبريال نعمت الله سره دی د پاکستان د فوټبال لوبډلې عیسا خان سره یو مرکه کړې ده. عیسا خان د پاکستان د فوټبال لوبډلې کیپټن پاتې شوی دی او په وروستیو کې بوټان ته اتللی دغه مرکه اوریدو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
ار داغو خپل چمپیون ټیمان راغلی ولونو زمر داغو میچونه وسو موږ کولیفای وکړ نیکسټ راوند ته د اف سی لیگ د پاره نو سی هغه په بنگلاديش کې وی او بل د بنگلاديش کې یو ټورنمنت دی داتو ملکو سپاغه کې بزمر ټیم هم پکښې وی او څنګه کرما سوال زده کې کم څنګه چمپیون ټیم سي دی دا وخت په دې یا ټیم کې د چمن کم اس کم 15 کوان موږ لوب کوو سي د چمن د پاره د چمن د فوټبال د پاره ډیره غټه خبره ده.
دغه کم کی الیکټریک ټیم ستاسو ال بیولې بوتان ته دغه د بوتان دلته د نېشنل ټیم سره بازي او کی کاغم د لیګ سره وتلی ټیم
یا د کم کلب چمپیونانو د اغوسر میچونه ولا او د کم لیګ د اف سی ټول هغه ټیمان پکښې دي چې د خپل ملکو چمپیون ټیمان دي. نو په دا وجه باندې د دې زموږ دوره وله چې موږ په هغه کې کامیاب سو، او کله څنګه چې ما وویل چې په دې یټ ټیم کې موږ د چمن 15 لوبغاړي ولو، مطلب په دې کې کلا ولو، او د هغوی ډېر هم رول و. پاته د چمن فوټبال سو خدای ته وینې چې مطلب دا وخت هم د چمن د فوټبال تیاریاں سټارټ دي، او اوس په چمن کې د فوټبال یو د بزنس شکل واخستی.
څه وجه وجه مطلب دا یو کلی ملا چې دا وخت لاړی د امریکې په یو کلب کې بازی کوي، د دې د وجه دلته په لوبغاړو کې دلته نور زیات مینه راله د فوټبال سره؟
بالکل، چې څنګه کله تاسو وویل کلی ملا دا وخت مطلب د امریکې په لیګ کې کوم بازی کوي، نو د هر سړي اوس دا وزره ته ولوېدل چې مطلب فوټبال یو ډیر غټ بزنس دی د دنیا، او کله څنګه چې کلی ملا دا دی ولاړی مطلب په لکه اروپا کانټریکټ د وکی، نو اوس هر سړي په سمج کې دا خبره راله په خوا بدلته موږ فوټبال دی چې دغه بالی مطلب د دا تعلیم سره ګرځول کیږي د دې شیانو سره، مطلب اوس هر سړي ودا وزره ته ولوي د فوټبال کې مطلب شپ لیر وي هغه مخ ته تګ وکي، نو هغه کله کلیم لا سنن څنګه په امریکن لیګ کې بازی کوي دار کم نورم کله لسی او د چمن سره نور پلیران.
وایس اف امریکا ډی بی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه تاسو واوریده، و هم لیدا لک سات کې به دا خبرونه سر ته رسیږي. 15 منټه لند خبرونو نفس په تاسو شپه په خیر پروګرام ته غوږی. زموږ همکار وکیل خان سره اجازه غواړو تاسو نه در لا پامه.